دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د مدیریتونو په دوام د افغان شوزو او نجونو د کونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ یو ځل بیا په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو باندې ټینګار کړی دی رینا میری د سه‌شنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو نجونی ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړي دي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت د څه پاسه څوارلس میاشتو په تېرېدو سره په دغه هیواد کې تر امرسانی د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګۍ بندي سوي دي چې په کور کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي د افغان ښځو او نجونو د حکومت په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د تر څنګ د طالبانو حکومت تر لوړو زده کړو وزارت لخوا د کابل پوهنتون له لیلیه څخه د یو شمېر ښځینه محصلینو پر ایستلو هم انتقاد کړی او زیاته کړې ده چې دغه کار د هغوی تعلیمي راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی ناروې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی نور تفصیل د احمدالله ارشیوال څخه اورو
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې دایمي استازولۍ په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې که څه هم د دغه غونډې کره وخت نه دی ښودلې خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو پکې بحثونه وشي په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا پنځه دایمي غړي هیوادونه هم وربلل شوي خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دی اخیستل شوي د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر ووژه چې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤل و د ازادي ریډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې پر موټرسایکلونو سپاره وو په تیښته بریالې شوي دي د پولیسو یو چارواکي غلام اصغر ویلي چې پیښه د بلوچستان ایالت په پښین ولسوالۍ کې شوې ده د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې په پاکستان کې د اپوزیسیون د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان په هیواد کې د نوي انتخاباتو د غوښتنې په مقصد د راتلونکي جمعې په ورځ د لاهور څخه د اسلام آباد پورې د مارش اعلان کړی هغه دغه اعلان د سه شنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په یوې ناستې کې کړی عمران خان ویل دی چې احتجاج به سوله ییز وي او هغه اسلام آباد د کوم جنگ دپاره نه دی روان خو زیاته کړه چې هغه ګډوډۍ نه خپروي او که داسې څه کېږي هغه به د حکومت کار وي عمران خان له تیرو څو اونیو راسې د اسلام آباد په دور د مارش خبره کړې او په وروستي غونډو کې د خپل ګوند ملګرو ته په دې اړه د تیارسۍ خبره هم ورکوه د تیرې اپریل په میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رایې وروسته هغه د واک لرې کړل شو او عمران خان د هغه وروسته سمدستي د نوي انتخابات غوښتنه کړې او دغه راز وخت ناوخته په پوځي ادارو هم انتقادونه کوي د یادونې وړ ده چې حکومت د عمران خان د ممکنه مارش له وجې اسلام آباد ته په ننوتلو لارو له مخې له کانټینرونه درولی دي د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د هواک په نوم د هوایي مدافع ضد زور سیستم په ورکولو غور کوي څو دغه هیواد وکړی سي چې دغه سیستم پر مټ د روسیې د بې پیلوټو الوتکو د راغورځولو او د لرې واټن غوښتونکو توغندیو د شنډولو لپاره کار ترې واخلي د خبر تفصیل په دې راپور کې وو
د دې سیستم په مټ به اوکراین وکولی شي چې د روسیې د بې پیلوټو الوتکو د راغورځولو او لرې واټن غوښتونکو توغندیو د شنډولو لپاره کار واخلي امریکایي چارواکو د خپل نوم د نه ښودلو په شرط روی ته رسولی دي چې اوکراین ته دغه سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو شوی دی هوا کې د سټینګر مزایلو د سیستم پر مختلف بڼه ده لازم کنه هوا ته منځنی واټن وشتون کې مزایل مختلف کوي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
هندي ولسلا ریشی سوناک د برتانیې لومړی رنګین پوستا او په تیرو 200 کلونو کې د دغه هیواد تر ټولو ځوان صدر اعظم ټاکل شوی هغه د سه شنبه پر ورځ د برتانیې له لرغوني دود سره سم د باچا دریم چارلز سره ولیدل چې د حکومت جوړېدو لپاره د هغه اجازه ترلاسه کړه دا په تیرو دوه میاشتو کې د برتانیې دریم صدر اعظم دی ښاغلی سوناک چې د کورونا د وبا پر وخت د برتانیې د مالیه وزیر وو د دوشنبه پر ورځ د محافظه کار ګوند ملاتړ ترلاسه کړ او د پخواني صدر اعظم لیز ټراس له استعفا وروسته دغه ګوند مشر او د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو ښاغلی سوناک په د خپل صدرات پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ دی، ځکه چې په برتانیې کې د انفلاسیون کچه له لس پورته ده او د اقتصادي رکود د رامنځته کېدو اټکل کیږي. د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر وخت د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر د 18 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د هغه کورنۍ د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د دغه پخوانی مقام د مړینې خبر ورکړ. په اعلامیې کې راغلي چې اشتون کارټر د دوشنبې په ماښام د میساچوسټس په باسټن ښار کې د زړه د ناڅاپي حملې په وجه له نړۍ سترګې پټې کړې. کارټر له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د پینټاګان مشر و. هغه وخت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې یدایش پر وړاندې په جګړه بوخت و چې د عراق او د سوریې په ځینو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړی و. اشتون کارټر د امریکا د دفاع وزیر په توګه هغه مهال چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان میشت و څو ځلې افغانستان ته هم سفرونه کړي وو. او د کرکټ په شلوریزو نړیوال جام کې پرون کوربه هیواد استرالیا سرلنکا ته ماته ورکړه. دا لوبه د کوربه استرالیا لپاره ډیره مهمه وه، ځکه چې خپله لومړۍ لوبه یې د ناتیا منډو په توپیر له نیوزیلینډ څخه بایللې وه. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوي چې پایلوبه به د نومبر په 14 ترسره شي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ په واشنگټن کې.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړې خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د 2022 نړیوال شلوریز کپ د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به تاسو ته د استرالیا د کرکټ له ډګرونو څخه د لوبو تازه په تازه او ژوندۍ حال درکوي. د امریکا غږ په دغې ځانګړې خبرونه کې به د لوبغاړو سره اختصاصي مرکې او په استرالیا او واشنگټن کې د کرکټ د مبصرینو سره جالب بحثونه او شننې وړاندې کیږي. دا هر څه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو له لارې لیدلی او اورېدلی شي.
په افغانستان کې د جنوب زده کړو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان د ښځو او جنو د حکومت په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د جنوب زده کړو باندې ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د ملاتړ ادارې هم خبرداري ورکړه چې طالبانو پوره هڅه کړې چې ښځې د ټولنیز فعالیت منع کړي، خو طالبان وایي دوی شریعت تطبیقوي. په مخکې رپورټ ته
رینا اميري نن سیشنبه په ټویټر باندې لیکلي،
څلور سو ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته له تګ نه منع کړې دي.
طالبانو د لومړۍ ورځې تر امر رسانی د نجونو پر مخ د شپږم پورته ټولګي بند ساتلي، خو د امریکا ځانګړي استازي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو زده کړې د افغانستان د بیوزلۍ څخه د وتلو او هیلو را ژوندي کولو کلیدي مسله بللې. ځینې زده کوونکي وایي طالبانو یې هیلې را ژولې دي.
څلور سو ورځې مکمل شو دا چې زموږ پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوې دي. موږ د افغانستان د ثبات لپاره ډېرې هیلې او ډېرې ارزوګانې درلودې دا چې خپلې ټولنې ته او خپل هیواد ته خدمت وکړو، خو اوس مهال موږ د زده کړې څخه ناهمه شوي یو او لکه زما په څېر د افغانستان ټولې نجونې مایوس او ناامید دي.
د امریکا د حکومت استازي رینا اميري وایي طالبان نشي کولای د نیمایي نفوس پر زده کړو او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. دا هغه خبرداري ده چې د تعلیم پلویان یې د افغانستان راتلونکي ته لوی زیان بولی.
د نجونو غوښتنه د افغان پلرونو میندو غوښتنه همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. که چیرې نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کول سي، په راتلونکي کلونو کې به موږ او تعلیم یافته میندې ونه لرو. موږ به ښځینه ډاکټران، ښځینه ښوونکي، په تجارت او نورو برخو کې ښځینه پوهه ښځې ونه لرو. دا د افغانستان پر اقتصاد او پر نورو برخو باندې منفي تاثیرات لري. حتی ډېر افغانان په دې فکر کې دي چې څنګه افغانستان د خپلو نجونو د زده کړو لپاره پریږدي مهاجرت وکړي.
په عین وخت کې د افغانستان د پاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډکر په ترکیه کې د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو سره لیدنه کړې او په ټویټر یې ولیکل چې غوښتل یې پوشي بهر مشتي افغانان د افغانستان دننه خلکو سره څه ډول وصل دي. دغه امریکایي ډیپلوماټي لیکلي چې د خبرو لارې د حل پر لارو چارو تیرونی په عرب متحده اماراتو کې مجلسونه شوي او همدا سفر یې د ماغه هڅو برخه ده.
حتی د یو لنډې مودې لپاره د زده کړو او تعلیم څخه د میرمنو او نجونو بې برخې کول د دې سبب کیږي چې یو ټولنه د ډیرو کلونو لپاره رنځوره او مایوبه سي. دا یو غمجنه د شرم وړ او په بشپړه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د زیان ډک ورځې دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه هغه ټول میشته هیوادونو او مخصوصا د امریکا د متحده ایالاتو نقش د دوحې د توافقنامې د یو اړخ په حیث د طالبانو د سیاستونو د تغییر په برخه کې مهم او اساسي ونډه لري.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د خزو څانګې هم خبر ورکړي چې په افغانستان کې خزي له ټولنیزو فعالیتونو منع کیږي. دغه دفتر په اعلامیه کې لیکلي دي چې
دا تیر کال رئیس د خزینه خبریالانو وضعیت ته په کتو دوامدار هڅې روانې دي چې خزي له ټولنیز ژوند نه محروم شي.
تر دې مخکې د افغان خزو او نجونو د حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي که طالبان غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید د نجونو او خزو حقوق تامین او په پام کې ونیسي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د افغان آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ناروې شاهي دولت افغانستان په اړه د یو غونډې ته جوړېدو اعلان کړی دی. تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړې وه. د بشر حقوقو د سرسازمان د ښځو د برخې مشرې حیدربار زموږ د همکار احمد الله ارچوال ته ویلي په دې غونډه کې د نړۍ نه په افغانستان کې د بشر د حقوقو د څېړلو په اړه د یو نوي جوړښت رامنځته کولو او د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د سفرونو د بندیزونو لګولو غوښتنه وشوه. پام وکړئ دې مرکې ته.
د غونډې
ته د افغانستان د بشري حقونو یوې فعالې زهرا نادری خبرې وکړې او هغې د ډیرو موضوعاتو چې هغه فکر کوي چې دا مهال په افغانستان کې موجودې دي خبرې وکړې. په افغانستان کې توکمیز تبعیض روان دی. له دې امله هغه څه چې په دغه غونډه کې ویل شول هغه دا و چې هیوادونه باید هغه څه چې طالبان یې کوي هغو ته ځیر شي. طالبانو داسې یو سیستم چې د ښځو سره پکې غیر انساني چلند کېږي جوړ کړی دی. له دې امله هیوادونه اړ دي چې طالبان منځوي کړي. دوی د دغه ډول کړنو له عمله دوی ته سزا ورکي او د دوی سره د یو مشروع حکومت په څیر چلند ونه شي. له دې عمله دا یو داسې څه و چې زهرا نادری په اړه خبرې وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید یقیني کړي چې په طالبانو د سفر کولو بندیزونه او په دوی نور بندیزونه چې په دوی اوس موجود دي پر روانو میاشتو کې لرې نه شي او نور طالبان هم دغه لسته ور اضافه شي. زهرا نادری هم دارنګه د بندیزونو په لس کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د ورزیاتولو غوښتنه وکړه. نوموړی په افغانستان کې د بشر حقوقو د یو نوي میکانیزم چې د بشر د حقوقو په اړه شواهد راټول کړي او د جرمي محاکمو چې پکې د تر سره شوی جرمونو د حساب کتاب په مخه شواهد راټول کړي د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
نړیوال ټولنه او افغانان په افغانستان کې د بشر د حقوقو څخه د سرغړونې په اړه شکایت کوي. خود یو نامن نوی مشری څور از مخکې د طالبانو د باندنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په یو غونډه کې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه هیڅ هم ونه وایي. فکر کوي ملګری ملتونه په دې اړه نور بے پروا دي.
تاسو پوهیږئ چې دا یو داسې ستونزه ده چې موږ په داخلي اعلامیه کې او د سفیرانو سره په غونډو کې راپورته کړه. موږ ویل چې په افغانستان کې یو نامه او د دې ادارې نوې مشره اړه ده چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په اړه خبرې وکړي. زما له نظره یو ننګونه دا ده چې یو نامه ډېرې مختلفې دندې لري او د دوی یو دنده د بشر د حقونو څارل او په اړه یې خبرې کول دي. د یو نامه د ماموریت بل برخه طالبان ښکېلول او د هغوی سره په سیاسي ډګر کې کار کول دي. د یو نامه دریم مسؤلیت دا ده چې افغانستان ته د بشري مرستو بهیر یقیني کړي. لدی عمل دا درې دندې په اسانۍ سره دی او بل سره سر نه خوري. همدا دلیل دی چې موږ وایو چې یو نامه باید د بشر د حقوقو په اړه لازیات کار وکړي. خو موږ په افغانستان کې د بشر د حقوقو د څار د لپاره د یو ځانګړي میکانیزم جوړول غواړو. داسې میکانیزم چې په دې اړه معلومات راټول کړو جوړولو ته یې اړتیا لرو. داسې یو مرجع چې خلک ورته د بشر د حقوقو د سرغړونو انځورونه او ویډیوګانې ورولیږي او دوی ورڅخه داسې معلومات چې دغه تیری چیرته کیږي او څوک یې کوي هم معلوم کی. دا نوې جوړښت چې موږ یې د جوړېدو وړاندیز کوو دا به د دې معلوماتو کاروالی، د د دغه تیروتنو د تر سره کوونکو او د هغه ځای چې دغه تیروتنې پکې رامنځته شوی وي او همدارنګ د هغه چا چې دغه کارونه تر سره کړی وي د هغه په اړه معلومات راټولوي او دوی به مسؤل ګرځوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته د افغانستان د ښځو د دوستانو په نوم د 28 هیوادونو یو ګروپ د افغانستان د ښځو په ملاتړ یو اعلامیه نشر کړه. خو په دې ګروپ کې د افغانستان هیڅ یو ګاونډي پاکستان او ایران په ځانګړي توګه نه و. د دې لامل څه دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه بل ډول نظریات لري. یقینا پاکستان له اول ورځې غواړي چې طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي. په سیمه کې نور داسې هیوادونه هم شته چې هغوی له دغه نظر سره موافق نه دي، خو دوی په طالبانو د نیوکو له امله عصبانی کیږي. دوی داسې فکر کوي چې دوی د طالبانو سره تعامل کولو ته اړ دي. نو له دې امله زه فکر کوم چې عموما دا خبره چې د بشر له حقونو او د ښځو له حقونو څخه د سیمې د هیوادونو ملاتړ نه کول خواشینونکي دي، خو متاسفانه دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده. خو دغه ګروپ چې اعلامیه خبره کړې ده د هغوی اعلامیه ډیره خوه. زهرا هغوی ته هم خبرې وکړې او د بیلابیلو هیوادونو د سفیرانو سره هم د افغانستان د ښځو په وضعیت غونډې درلودې.
د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او ایران د افغانانو پر وړاندې خپلې پولې تړلې. دا د بشر پر حقونو یو تیری دی. په دې اړه نړیواله ټولنه ولې څه نه وایي؟
موږ دا موضوع هم وخت په وخت په دې غونډو کې راپورته کوو. موږ ټینګار کوو چې د افغانانو تخلیه او بیا میشت کېدل باید دوام وکړي. څوک باید خپلې پولې ونه تړي، ځکه هغه خلک چې غواړي افغانستان پرېږدي هغوی اوس هم شته. دا هغه بل پیغام دی چې موږ یې نړۍ ته ورکوو. موږ له هیوادونو غواړو چې خپلې پولې پرانیستي وساتي. د 1950 کال د ملګرو ملتونو کنونسیون حکم کوي چې هر هغه څوک چې د شکنجې لاندې وي هغه د هیواد پرېښودو او د پناه غوښتنې حق لري، او د دې لپاره د خلکو کومه شمیره نه ده ټاکل شوې. د کنونسیون کې ویل شوي دي چې هر هغه څوک چې له دغه ډول حالت سره مخ وي هغوی دغه حقونه لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د هرات ښار ته سیرما یو میرمن چې د شاتو د مچیو کاروبار کوي د نارینه لباس اغوندي ویل دي چې ښځې د کور د باندې د کار کولو لپاره د خپل هویت پټولو ته مجبوري نه وي. نور حال په دې رپورت کې
غونچګل کریمی کار ته د تلولو د پاره تور پټکی په سر کوي. وایي په افغانستان کې میرمنې د غرونو په اندازه ستونزو او خندونو سره مخامخ دي. او میرمن کریمی په تیلې ده چې له دغو خندونو سره مبارزه وکړي او د روان وضعیت او ټولنیزو فشارونو سره سره خپل د شاتو کاروبار ژوندۍ وساتي.
وقتی با لباس مردانه میام میرم، کسی مر نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم، و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم. و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خودی یا بتونه سر کار بره.
داش پرزش کلن میرمن هر ورځ په خپل موترسایکل باندی کار تزی. د هغې د شاتو د مچویو فارم د هرات شهر په 25 کیلومتری کې په یو کلی کې دی. میرمن کریمی د خپل میړه سره د شاتو د مچویو کار له 6500 افغانیو پیل کړ او اوس یې سرمایه له 400000 اوښتې ده او د لا زیات پرمختګ تمه کوي.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم. و یعنی تا اندکی که با محیط خود خوب و منطقه خود خوب معرفی شدم، حتی یک تفلکای خیلی خوردی هستن که مر به اسم اصل صدا میکنن یا به اسم مادر زنبورا صدا میکنن و خیلی برم خوشاینده.
در تیر کال پا آگست که در طالبان و واکمنیدو در افغانستان اقتصاد لسقوط سر مخامخ کرد، در کار در میرمن کریمی در شاتو در مچویو کاروبار هم اغیزمن کرد. د هغې میړه د کارموندنې د پاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته ولاړ او دا له خپلو وو ماشومانو سره یوازې پاتې سوه. خو میرمن کریمی حوصله ونه بایلله، د نارینه جامه یې پرتن کړه او په یوازې توګه یې خپل کاروبار ته ملا وتړله.
کوههایی که جلوی خانما گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانما نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی یک کشوره. وقتی ما میگیم زن، زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه‌داری کنه.
خوب افغانستان که دا وقت دنجونو پرمخ د منځنیو شوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي او له ډیرو ښځو څخه د کار حق اخیستل سوی دی. طالبانو په تیر یوه کال کې ډیری داسې قوانین عملي کړي دي چې د دوی د 1990 لسیزې له واکمنۍ سره ورته والی لري. اکثره کاروباري میرمنې چې د دې فرصت یې درلود له هیواده وتلې دي او نورې هغه چې لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي د دغه وضعیت د بدلون غوښتنه کوي.
متاسفانه برای خانما اجازه کاروبار نیه و هنوز خانما هراس دارن، ترس دارن از اینکه بیرون شن و کاروبار کنن و از این میترسن که مانع کاروبار خانما بشن. قبلا هم برای شما گفتم من آرزوهای خیلی بزرگ دارم، دوست دارم با آرزوها خو برسم، دوست ندارم سقوط کنم و مجبورم که با همین پوشش مردانه که هست کاروبار کنم.
میرمن کریمی دا وقت د شاتو د مچیو د درې فارمونو څښتنه ده او په افتخار سره وایي چې د کلی ماشومان ورته د شاتو د مچیو مور وایي. هغه خپل د فارم شات په نیم کیلوي بوتلونو کې اچي او وایي د بازار خوند د تیرو کلونو په څیر نه دی پاتې. دا میرمن د کار د پاره خپل د میړه لباس اغوندي، وایي راتلونکي ته ډېرې هیلې لري، مورال نه بایلي او خپل کاروبار ته د نارینه په لباس کې ادامه ورکوي.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وقت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنایم.
د برتانی د محافظه کار ګوند د نن په انتخاباتي مبارزه کې د بریا وروسته د برتانی د مالیه پخوانی وزیر رشی سوناک په ډیر زر دغه ملک صدر اعظم شي. په موکړي دی رپورت ده.
د وو ونې په موده کې د برتانی دریم لمړی وزیر
The United Kingdom is a great country.
برتانیا یو عظیم هیواد دی خو لا شک پرته مونږ له ویلو یو اقتصادي ننګونې سره مخامخ یو. مونږ ټیکاو او یووالي ته اړتیا لرو.
شنون کې وایي ښاغلی سوناک یو لوی لومړیتوب لري
چې د حکومت د پیسو د مصرف او قرضې اخیستلو ترمنځ انډول رامنځته کړي او نړیوال مارکیټونو ته ډاډ ورکړي چې برتانیا له سیاسي ثبات څخه برخمنه ده.
سوناک د پخواني لومړي وزیر بوریس جانسن په دوره کې د مالیې وزیر و. بوریس جانسن د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره د بیا ځلې ټاکل کېدو له سیالۍ لاس په سر شو. لستراس د سپتمبر په میاشت کې د صدارت د سیالۍ په ګټلو سره د بوریس جانسن پر ځای لومړی وزیر وټاکل شوه، خو تېره اونۍ یې وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د مالیاتو د قطع کولو لپاره جوړو شویو پلانونو یې د حکومت د پور اخیستنې بیې لوړې کړلې. ریشی سوناک چې په تېرو سیالیو کې د اغلی تراس په وړاندې میدان بایللی و، د دوشنبې په ورځ یې د ډېرو محافظه کارو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړ او لومړی وزیر وټاکل شو.
دا واخنی و بنظمی ده او په نړیوال سټیج باندې د برتانیې پر زختونو باندې د ریشخند وهلو په شان ښکاری.
ډیر شمیر برتانویان وایي دوی ثبات غواړي.
مونږ غواړو چې نظم رامنځته شي. مونږ واخن د شرم احساس کوو. مونږ د ټولو بهرنیو رسنیو د خندا موضوع ګرځېدلې یو. زه غواړم چې برتانیا یو آرام حکومت ولري چې له بریکزیت، د کووید له وبا او له برتانیې سره د پریکون د ګواښ په وړاندې هیواد اداره کړي.
شپږ کاله مخکې کله چې برتانویانو له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره رایه ورکړه، له هغه وخته راهیسې دغه هیواد 15 لومړي وزیران تجربه کړي دي.
د سیاسي کړکیچ په تیرو څو میاشتو کې یو غټ مشکل چې باس پرې نه کیږي د بریکزیت پریکړه ده او علت یې دا دی چې کووید او د اوکراین جنگ د خبرونو لوی سرټکی جوړوي. نو اروپایي اتحادې وتلو په واقعي ډول د برتانیې اقتصاد زیان رسولی دی.
شنون کی استدلال کوي چې له امریکا وروسته برېټانیا اوکراین ته د پوځي ملاتړ چمتو کوونکی دوهم لوی هیواد دی او دا د برېټانیا د نړیوال تصویر په ساتلو کې مهم رول لري.
supporting Ukraine and
لوکرین څخه باید پوره ملاتړ وشي او لازم مرستې ورکړل شي چې ډاډ ترلاسه شي د روسیې په وړاندې دغه جنگ ونه بایلي او همدارنګه باید د اروپایي اتحادیې له نورو غړو هیوادونو سره هم اړیکې ښې شي.
ښاغلی سوناک به د خپل صدارت پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ وي، ځکه په برېټانیا کې د انفلاسیون کچه له لسو پورته ده او د اقتصادي رکود د رامنځته کېدو اټکل کېږي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. سریلانکا د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته د خپلواکۍ لاسته راوړلو نه راپدې خو د سیاسي ستونزو نه د وټولو لا تر اوسه لار پیدا کوي او د خپل جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د نړیوال خوراکي پروګرام په قول په سریلانکا کې تقریبا 6.3 میلیونه خلک د خوړو ناخوندیتوب سره مخامخ دي. د یو ایس ای آی ڈی چار سمبادې سمانتا پاور د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې سریلانکا ته د خپل سفر په وخت کې وویل سریلانکا اوسنۍ اقتصادي ستونزه ډېرې منابع لري. د ډېرو کلونو د نا دوامداره اپور جمع کول، کووډ 19، تورزم تباکړه او مخکې له دې نه د عیسی علیه السلام د بیا پیدا کېدو اختر د شنبې په ورځ بمباری، اداري فساد او خپل ځان سره چلچلند کول. د 2010 کال نه راپه دوی خوا د سریلانکا بزګرانو خپل فصلونه ولیدل چې تقریبا نیمایي کم شوي دي. دا د یوې اندازې پورې د وچکالۍ په علت دي، مګر د کیمیاوي سرې جدي کموالی هم و چې د واردولو لپاره د ډالرو جدي کموالی و او د پالیسۍ پرېکړې وې چې پخوانی حکومت کړې وې. د دغې ستونزې د سپکولو سره د مرستې کولو په نظر کې نیولو سره چهارشنبه پاور د کانګرس د تصفیهولو دغه موضوع اعلان کړه. امریکا به د 40 میلیونو ډالرو پور اعلان کړي چې د نوي کرکنې د موسم لپاره تر 1 میلیون بزګرو ته کیمیاوي سره برابره کړي. دغه مهمه مرسته به د پام وړ درموندونو تولید او حاصلات قوي کړي، مګر تر هغې پورې چې دغه فصلونه درموندونه شي په میلیونو سریلانکایان لا تر اوسه دې ته ضرورت لري چې د خوړو یو څه ولري، ځکه نو امریکا به 40 میلیونه اضافي ډالر د بشري مرستې لپاره برابر کړي چې هغو سریلانکایانو ته ورکړی شي چې د لوږې او خوارځواکۍ نه کړاو ګالي. د روان کال د جون د میاشتې نه راپه دې خوا په دغه نو اعلانولو سره امریکا اوس تقریبا 240 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده چې چهارشنبه پاور ویلې د سریلانکایانو عاجل ضرورتونه پوره کړي، مګر دې خبرداری ورکړه دغه مرسته به یوازې د دغه هېواد غم پای ته ونه رسوي. سیاسي اصلاحات او سیاسي مسؤلیت باید د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي مسؤلیت سره لاس په لاس ولاړ شي. د سریلانکا خوځنده مدني ټولنه باید داسې ځای ولري چې دوی ورته ضرورت لري چې خپل آواز پورته کړي او د حکومت سره حساب کتاب وکړي. دې ځای ته کړه په داسې حال کې سریلانکا له خپل اقتصادي ستونزې نه په وتلو پیل کړی. د امریکا به د دغه هېواد د ګډ وډ پور په بیا منظم کولو کې مرسته وکړي، لیکن د سریلانکا پور وړي باید په څرګنده توګه په دې پراسس کې همکاري وکړي او د یو بل سره د مقایسې په لحاظ. امریکا په څه باندې 50 کالو کې په سریلانکا کې پانګه اچونه کړې ده. د دغه هېواد د خلکو سوله او سوکالی یې پراخه کړې ده. په حقیقت کې د دغو کلونو په موده کې څه باندې 2 میلیارد ډالر ونډه اخیستې ده. اوس سنۍ مرسته په دغه اساس باندې برابره کیږي، په داسې حال کې د امریکا خلک په دې باندې کار کوي چې د دوی په کوشش کې د سریلانکا او د خلکو سره مرسته وکړي چې ډیر زر د دغه مشکل وخت نه تیر شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه